ویشتمه ناوخته په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 کال له جنوري د همدې کال تر ډسمبر میاشتې پورې د هغو کسانو شمیر چې د نړۍ نورو هیوادونو ته د کډوالۍ پر مهال مړه شوي تر 2014 وروسته د بل هر کال د همدې مودې په پرتله لوړ دی. د آی او ایم د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې په آسیا پاسفیک هیوادونو کې 1,568 کسان مړه شوي او لادرکه شوي، چې افغانستان د 1,080 کسانو په درلودلو سره تر ټولو لوړ تلفات لري، او ورپسې میانمار د 436 کسانو په لرلو سره دویم هیواد دی چې ډیر تلفات لري. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په 2022 کال کې د مړه او لادرکه شویو کسانو شمیر 1,103 تنه ښودلی. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم دا هم ویلي چې افغانانو ته دا زیانونه تر ټولو زیات د افغانستان او ایران ترمنځ په ځمکنۍ لارو ور اوښتي دي، او یو شمیر د پام وړ زیانونه دغه شان د بنګال او اندامان سمندرګیو په لارو کې هم ورپېښ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د مړه شویو له ډلې د 83% کسانو جنسیت او عمرونه پیژندل شوي، چې 80% نارینه، 10% ښځې او 10% نور ماشومان دي. افغان کډوالو هم پر دې لارو کې خپلې زړه بوږنوونکې کیسې له موږ سره شریکې کړې. د کابل اوسیدونکی سعادت امانی وایي چې دوه ورونه او د تره دوه زامن یې شاوخوا 2 کاله وړاندې له افغانستانه د سویس په نیت وتلي وو، چې دوه یې خپل ټاکلي منزل ته رسیدلي او دوه نور یې نه دي رسیدلي. د نوموړي په وینا، کله چې زمان او عرفان ورور او د تره زوی یې له ترکیې څخه د سویس په قصد حرکت کړی و، 8 میاشتې وروسته یې د تره د زوی مړی د بلغارستان په سمندر کې موندل شوی و، او ورور یې لا هم نه دی موندل شوی. هغه وویل
له قاچاقبرانو سره چې مونږ خبرې کولې پر ټلیفون نو ویل به چې ښایي پولیسو نیولي وي، بندیان دي. مونږ یې 8 میاشتې 9 میاشتې وغولولو. بالاخره مو د هغه مړی بلغارستان کې وموند، خو زما ورور زمان چې په لاره ورسره یو ځای و، له بده مرغه د مړي او ژوندي تر نن ورځې درک نشته.
د کډوالو د چارو پوهان له دې ډلې د جرمني د نورنبرګ پوهنتون استاد او څېړونکی مجیب الرحمن اتل بیا د کډوالو منونکو هیوادونو لخوا د قانوني کډوالو د چارو اسانه کول د کډوالو د تلفاتو د کمولو اساسي حل لاره بولي. نوموړی زیاتوي،
هغه کسان چې غواړي مهاجرت وکړي نو باید د مهاجرت د مسیر او لارې په هکله له کومو کسانو سره چې سفر کوي، د سفر بودیجه او لګښت، او حتی د کوربه هیوادونو د مهاجرت د سیاست په هکله دوی باید کافی معلومات راټول کړي، او له هغه وروسته د مهاجرت او سفر عزم او اراده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیازلي واکمنۍ وروسته بیلابیلو هیوادونو ته د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ چپې یو ځل بیا وغځېدې. دغو کډوالو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې امنیتي ګواښونه، بیروزګاري، اقتصادي ننګونې او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ژوند په بیلابیلو برخو کې لګول شوي محدودیتونه، لکه له 6 ټولګي پورته پر زده کړو او پر ټولو نه دولتي او ځینې دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، د دې کډوالۍ لاملونه خودلی. یادولو ده چې په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوي زیانونه هم د افغانانو د کډوالۍ یو بل لامل بلل کیږي.
خبرونه او راپورونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم د ازادي راډیو مجلې خبرونه درته وړاندې کیږي. ملتیا مو غواړم.
ازادي رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. ده لسکون و آثار و معلف همیش خلیل ده تلور نوی کلونو پا عمر وفات شو. استاد رفیع وای
دو کاری کړی دی تاخرو حتی دوه کاله مخکې هم د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپاوه په هغوی یوه لنډه یادونه هم لیکلې ده.
د ولسي شاعر ګیلمن وزیر په ویر لیکلي مقالې او شعرونه چاپېږي.
یو څوک توره شپه کې راغی د تاریخ د تورو شپو ویده ټاپو ته پر اوبو یې توره او سوره او شین څادر و.
په خوست کې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په لیسه کې کتابتون پرانست.
د دې کتابتون د غني کولو لپاره به انشاءالله موږ هم خپله هڅه کوو.
د حقوقي اصطلاحاتو په اړه مې د پوهاند نصر الله ستانکزي نظر اخیستی.
کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي او دا متاسفانه کله کله بیا مانوسیږي نور خلک کاروي.
په دې خپرونه کې لنډه کیسه هم لرو.
قدمونه یې ورو کړه د شاکه سم پکې نیولای شو. قدمونه یې بیرته ګړندې کړه د شاکه سم ورسره چټک شو.
لیکوال او سیاسي مبارز همیش خلیل د څلور نوي کالونو په عمر روانه اونۍ وفات شو او د اکشن بی پورسې جنازه د پېښور د برتا کال په غریب آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د سبان دی اتیا چاپ شوی کتابونو مؤلف لیکوال شاعر او محقق همیش خلیل لتیرو لسو کالونو رئیس ناروخو او پورستیو کې د کورنۍ د غړو په وینا حافظ هم سمکار نه کاوه. د عبدالولی خان پانتون د پښتو څنګه استاد محمد سویل خان امریکا شخته د خدای بخشلی همیش خلیل د جنازې د مراسمو پر مهال وویل چې د تنقید تحقیق او شعر په برخو کې د هغه و کتابونه له هم نه دي چاپ شوی. همیش خلیل په ورته وخت کې سیاسي مبارزه کوله چې څو ځله د پاکستان د بیلابیلو واکمنانو په دوره کې زندانی شوی. د همیش خلیل د ادبي هڅو په اړه مې د دوی د نشتې دوست استاد حبیب الله رفی نظر وپوښت.
همیش به خدای وبخي یو لوی ملي هستی و او یو لوی خواخوږی انسان و. د ده ژوند پښتنو ته وقف و او پښتو ته وقف و. د ده عملي ژوند د پښتنو لپاره مبارزه د پښتنو د ازادۍ لپاره جدوجهد په دې لار کې زندانونه تیر کړي وو زحمتونه یې تیر کړي وو تکلیفونه یې لیدلي وو او ورسره یې د پښتو ادب په برخه کې چپاند استعداد درلود. ښه شاعر وو ښه داستان نویس وو او په عین حال کې د پښتو ډیر پیاوړی محقق وو. د پښتو ادب په هره برخه کې ژور کار کړی وو بنیادي کار یې کړی وو او د ده کارونه به د آیندګانو دپاره د استفادې وړ او د تکیې وړ وي.
استاد د تحقیق په برخه کې تاسو کله خپل نظر ورته وګورئ د مرحوم همیش خلیل آثار څرنګه ارزوي؟
همیش خلیل چې په داسې وخت کې شروع کړي چا وخت د تحقیق مسله ډېره نوې وه ډېر کم کار شوی وو. د پنځوس په لسیزه کې د میلادي پنځوس په لسیزه کې د پښتو ډېر ګټور دیوانونه چاپ کړل. د اشرف خان هجري دیوان د سعید خټک دیوان د مکاظم خان شهیدا دیوان د بیدل دیوان یعنی د دیوانونو یوه سلسله یې شروع کړه. د دې وخت ډېر لږ دیوانونه چاپ شوي وو. همداراز د پښتو په تذکرو کې ژوره برخه واخیسته. د حبیبي صاحب د پښتانه شعرا راوروسته او د پټې خزانې تر پیدا کېدلو وروسته دوره کې خزانې ولیکلې او بیا وروسته په آخرو کې د پښتنو لیکوالو یو قلمکاران په نامه د پښتنو لیکوالو یو فهرست جوړ کړی وو چې د دوی لنډه پېژندګلوي پکې وه. د پښتو چارباتو د ویونکو دوی لوی مجموعې چاپ کړي وې. نو په دې اساس د ده هرې خواته پام و حتی د ماشومانو لپاره یو اثار لیکلي وو. دا ټول هغه کارونه وو چې نوي شروع شوي وو او اکثره یې د شروع کړي وو.
البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې دیوانونه خو ګمان کوم د لومړي ځل لپاره دوی چاپ کړل پخوانی نسخه.
بالکل دوی چاپ کړل یعنی هغه وخت دیوانونه ډېر لږ چاپ شوي وو. خوشحال بابا او رحمان بابا او د مشهور شاعرانو تر دیوانو پرته د نورو شاعرانو دیوانونه ډېر لږ چاپ شوي وو. لیکن دوی یوه لویه لړۍ شروع کړه او دا ماته د دغه یاداشتونه یاد دي. دا داسې وخت و چې د یوې خوا دی په مبارزه کې بوخت و او د بلې خوا یې ادب ته کار کاوه. د چې ورکه خزانه لیکلې ده نو هغه یې په غیر منظم ډول یعنی په یوه برخه کې د لیکوالو سوانې چولې او په بل برخه کې د دوی وینا او دلیل دا دی چې زه ته تعقیب لاندې یم او کدا چاپ نه کړم او کېدای شي چې د چاپ نه پاتې شي نه همداسې غیر منظمی کتاب چاپ کړی ځکه چې د نه شوی کولی چې د یوې خوا مبارزه پرېږدي او نه شوی کولی چې د بلې خوا تحقیق پرېږدي نو په داسې سختو شرایطو کې دا کار کړی او دا پښتنو ته یو څه وړاندې کړي دي
استاد تاسو د وروستي ځل لپاره کله همیش خلیل لیدلی و
همیش ته زه په وروستیو کلونو کې ورغلی وم چې په کابل کې وم پېښور ته ولاړم او کورې ډېر لرې ځای کې نیولی و پوښتنه مې وکړه ورغلم او ورسره کېناستم ډېر زهیر و ډېر
وبخښه یعنی تقریبا څو کاله مخکې
تقریبا یو لس کاله مخکې و
لس کاله زهیر شوی و هغه وخت
ډېر زهیر شوی و ځکه د ده ژوند ډېر ښه ژوند و دی سپوتمای مو سپوت یې کوه لیکن په اخرو کې د ده زوی چې بېرحمانه ووژل شو د منځه ولاړ د هغو نه وروسته د ده وضع ډېره خرابه شوه
او تاسو ویل چې په لرې ځای کې اوسېده دی خو په خوا ښار ته نږدې اوسېدو تاکال کې ژوند
کوي په تاکال کې کور و لیکن دا په دې وخت کې تللی و ډېر لرې ځای و هلته تللی و کور یې پرېښی و
د کورنۍ د غړیو رسنیو ته ویلي دي چې د ژوند په وروستیو کلونو کې حافظې هم سم کار نه کاوه اوسات کله چې تاسو ولید په هغه وخت کې څرنګه و
او وخت هم ښه و حافظې ښه و د کار یې کړی دی تاخر حتی دوه کاله مخکې هم کار کوه د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپاوه په هغوی یوه لنډه یادونه هم لیکلې ده لیکن بیا هم ډېر زور شوی و څلور نوي کلن و نو په دې اساس هغه د سین په تقاضای د حافظې ظهور شوی و
له استاد رفیع څخه په مننې څو کاله مخکې چې له همیش خلیل ناروغۍ ډېر بیسي کې کړی نه و په یو شعر کې چې په خپل ژغې په خواله رسنیو کې خپور شوی دی د افغانانو مشترک درد ته په اشاره ویلي
د بهار ګلونو څومره ښایسته څومره حسین ښکاریږي څنګه تازه تازه رنگین ښکاریږي لکه د ستورو د اسمان په چمن مسکی مسکی او دلنشین ښکاریږي خو د بهار ښایسته ښایسته ګلونو په محبت کې په مالشو زړونو چې کله تاسو په زمردو وینم د بدخشان دانه وانه لالونو ما سره غم شي پریشان غوندې شم خزان وهلي ګلستان غوندې شم چې درته ګورم سیلې شم زه یو زار چاو دې غریبان غوندې شم شاید دا ځکه چې انجام مو یو دی سهار مو یو دی هم ما خام و یو دی تاسو چمن او زد و وطن د پاره
لیوی خبرتی او روست مو ده کوزی پشتونخوا دی و ولسی شایر گلمن وزیر پویر د ویل شویو چیرون او مقالو ده کتاب د چاپ لتکل خبرو
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی ل آزادی رادیو
شاعر ګلمن وزیر ته به لیکل شوی شعرونه او لیکنې په کتابي بڼه چاپ شي لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار لپاره د افغان فرهنګیانو د ویډلګې مشي کوي وای تر اوسه دوی ته په سلګونه شعرونه او لیکنې ورسېدلي چې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا به تر ارزونې وروسته خپاره شي نوموړی دا هم وایي چې د ګلمن کورنۍ ورته ویلي د هغه شعرونه او نور کتابونه به هم ژر چاپ شي د پښتون ژغورنې د خورځنګ مخکښ خړې او شاعر ګلمن وزیر د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ویډلې د بریټ لا عمل ټپی شو او وروسته د جولای په 11مه پروختون کې د سختو ټپونو لا عمل ساور کړ جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې چې ګلمن ته د شاعر او لیکوال ملال کلیوالي په شعر پیل شي لتا وروسته
په وطن خواره ګرځېدونه لتا ورسته په وطن خواره ګرځېدونه لتا ورسته ټوټه شوی دل تزړونه لتا ورسته د بیرغ ورقاب کدا لتا ورسته یې تټ شوی دی رنگونه
او ټاکل سوی چې ګیلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمیر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
تر اوسه پورې سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لیږلي دي، ورځ په ورځ د ملګرو لخوانه شعرونه او لیکنې راځي. بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي په دې کمیټې لخوانه، بیا به ارزو او تر چاپه به رسو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خپرندویو ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوې ډلې د برید له امله ټپي او وروسته یې د جولای په 11مه په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډیرو لیکوالو، شاعرانو، بیلابیلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګیلمن لیکنې وکړې، شعرونه یې ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه یې په سندرو کې زمزمه کړل. ګیلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شعر یوه برخه،
یو څوک تور شپه کې راغی د تاریخ د تورو شپو ویده ټاپو ته، پر اوبو یې تور او سور او شین څادر او پر شونډو یې سرود د څراغونو، سر یې لوړ لکه د لویو غرونو څوکې، زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې، قدم قدم یې زیر د رڼا د بارانونو، د ځلانده سهارونو، د نښترو د باغونو، شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو، د وږمو د شنو وزرونو، ګلورینو بهارونو.
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګیلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي، چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګیلمن وزیر د څلوېښتې په مناسبت چې د زمري 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري، یو آنلاین مشاعره وکړي، چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپېږي. اوسم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې له روڼاندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خوراولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوانه سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا د چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرولو کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نورو ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو، تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاده لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلیه ده، نو دا زده کوونکي بل دې کتابتونه د ګټې اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوي محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دې څخه زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په آینده کې هڅه هم دا وي چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کړو. لله الحمد د موږ د قبایل علي لسا د زون پسند خدا یو امتیاز لري چې لیلیه د کوون کې لري او شو به تلر به ساته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړی.
بلور ته د خوځ د قبایل لسیز د کوون کې هم د دوی پولیسه کې د کتابتون پرانستې ته خوخت دی او زیاتوي چې په خو یې یوازې د خوانځي کتابونه لوستل، خو اوس دا سنتیا ورته برابر شو چې د ژوند په نور برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مینه افغان د ولسم ټولګي زده کوونکو هم ان شاء الله دا کتابتون باندې زده کوونکو په روخیا باندې او مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لسا کې داسې کتابتون او ورنستل شوی پکت د مکتب کتابونه و چې هغه مطالعه کړه. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل واسې کوشش کوو تر څو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جتلا دا سم پلیز د کاون ټایم ته کتاب څه د ژوند لار ده، بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي. کتاب له موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند وړ پړوي ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر موږ د دې کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشاله یو او د دې کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دی وی له دې وړاندې هم په خوښ کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزیو لکانو ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیل پولیس والی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورسخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوښ کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو او فعالانو هم په ورته توګه بیلابیل زینو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنه ته د خلکو هڅونه لپاره په وړیا ډول پلار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوانه بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاتې وشتمه د خوست قبایلو پالیلې سکه کتابتون پرانست. لوي خبرته ورسته مي د حقوقي اصطلاحاتو پاړه د پوهان نصر الله ستانکسي نظر اخیسته.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
نصر الله ستانکزی د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نورو استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2000 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، لکه دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تیروسي، حل لار څه ده. خو لومړی به له ښاغل ستانکزی څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعريف خبر
مكل دنت سي اصطلاح حقوقي اصطلاح تعريف كم اجازه لك سي دو ويو تشي د اصطلاح او لغات ترمانز يو تفاوت راولو على تفاوت دالت معمولا لغات يا وكلمه دا او خاص او تكنيكي معنا لري د بس حال كده سي اصطلاح ممكن يا وكلمه اي اما اكثرا مرکب دی بل دو یا چو کلمونه. کلا چه یو اصطلاح پی یو قانونی سند که تسجیل سی او غخ پور سی در اصطلاح ملی بره لری او ملی اصطلاح گرم کی. دوم ارخ بین المللی اصطلاحات دی، یعنی دی بین المللی حقوق و اصطلاحات دی، اره اصطلاحات دی چه پر نریوالو بین المللی حقوقو که منل سیوی وی او معمولا بین المللی حقوقو که استعمالیږي چې ګر ترجمه کیږي د موږ زبط. البته دا بل بحث چې ممکن سره په بحث وکړی سي. کله کله دغه په اصطلاح ترجمه یا ژباړې چې له بین المللی حقوقو نه سوي دي که چیرې غیر مسلکي کسانو ترجمه کړې دي یا بې احتیاطه ترجمه ورسره کړې ده، بیا نو حتی دا اصطلاحات زموږ په ژبه کې غلط ترجمه سوي دي. مثلا موږ وایو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په حال کې چې دا یونیورسل کلمه هلته کارول سوې ده. یونیورسل نړیوال یا بین المللي یا جهاني نه ده، همگانی همه شمول. اما موږ راوستې هماغسې دا هغه شیان دي چې کله کله د موږ په ترجمو کې را غلط سوي دي، اما په هر صورت که غلط هم را ترجمه سوي دي د معنوس و اصطلاحات په عنوان د موږ حقوقي نظام ته راغلي دي او د موږ په حقوقي نظام کې ځای پیدا کړی.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ دی لکه څنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شی هم دی. په ژباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډیره پورې خبریالان د نن سبا یو اصطلاح حقوقي اصطلاح اوري او هغه ترجمه کوي او په خپل شبه باندې په دولت کې په حکومت کې دننه د مسولو کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي؟
اساسا د افغانستان کې دا تقریبا د یوې پیړۍ نه که څه کم زیات یعنې د شاه امان الله خان له دورې نه را په دخوا موږ د تقنین یو ډیپارټمنټ یوه لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري او وروسته د هغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون طی کېږي تصویبیږي د دغه اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1342 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډیپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کې کله کله متاسفانه داسې هم شوي دي چې حتی په پښتو او دري متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سند خپرېږي ښي اړخ ته یې پښتو متن ده او چپ اړخ ته یې دري متن په عین پاڼه کې کله کله داسې هم واقع شوي دي چې کله چې مثلا له دري نه پښتو ته فرضاً ترجمه شوې ده یا ژباړه شوې ده حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات شوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترې نه تېرېږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه راشروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقی جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقی سیستمونو نه یا له نورو حقوقی منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو اولین حقوقی اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کېږي، سره له دې چې ځینې مورخین په لرغون آریانا کې هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري لکه مثلا یاسا. یاسا د قانون په نامه راغلی، اما په مشخص ډول هغه شپه چې مدون موږ ته رارسېدلی دي یا په هغه باندې مشخص استناد کوو د افغانستان د حقوقي نظام تر 19مه پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپله عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم له، محکوم بها، سله اسلامي فکر نه اخیستل څه او تروسه پورې د موږ ملي اصطلاحات ته بڼه غوره کړې ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپل تعذیر، جزا، حبس، محبس، دغه اصطلاحات دي چې د اسلامي فکر نه اخیستل څه او تروسه پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقي اصطلاحات د امیر شېر علي خان له دورې نه شروع کیږي. یعنی اولین ځل امیر شېر علي خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه به راتلل دغه اصطلاحات د هغه نه استفاده کېدله. اما د لومړي ځل لپاره د امیر شېر علي خان د سلطنت په دوران کې ده چې دموږ د ژبو نه اصطلاحات رواردېږي، دموږ حقوقي نظام ته سره له ده چې محدود دي. بیا وروسته دا کرار کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلال نه وروسته چې موږ بیا منظم قانون گذاری لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هیوادو کې له حقوقي اصطلاحاتو سره ټینګار کېږي چې خلک باید، ټولنه باید ورسره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقی اصطلاحات ګډوډ شوی دي؟ مثلا په محاکمو کې یو اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلي، که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي هغه بیا ممکن همغه یو اصطلاح بل ډول راواخلي. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کړي؟
په غربي نړۍ کې، په نورو دنیا کې هم لکه ستاس میروانی وکړه کوشش کیږي چې اصطلاح عام فهمه وي، اما ځینې داسې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. مثلا کله چې تاسو د فرانسې حقوقي نظام ته ورداخلیږي، د دوی د مدني قانون چې د ناپلیون د کود په نامه یادیږي، په 1804 کال کې دغه قانون نافذ شوی، او په 1810 کال کې مریول اجرا شوی ده. دغه قانون له هماغه زمانې نه تر اوسه پورې د فرانسې د مدني قانون په عنوان پاتې ده. ممکن ځینې تعدیلات یا ایزادونه په کې رامنځته شوي وي، اما کله چې یو متخصص سړی د دغه رشتې وي، دا به ډېر ورته مشکله وي چې هغه عامفهمه کړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي، دا هیڅ وخت الزامي نه ده. او متاسفانه یو ډېر بد اثر چې درلودلی سي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دا یې په خپل ذهن یا ډېر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسیږي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه دی درست نه ده. زه مثلا تاسو ته لنډ مثال ووایم. د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل، دا کله کله دا زموږ لیکوالان، غیر مسلکي لیکوالان، دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ په اسلامي حقوقو کې او بیا زموږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالوي، او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا په دې څلور ډولو کې دوه ډولې د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق بالمال، مانا دا ده چې ښځه خپل مېړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاده کله مکاله اکنه، زه دومره شی درکوم، یعنې په بدل د دومره شي کې ما آزاده کړم، یا مثلا مهر مې دربخم، مال دې خپل ازدواج لحق نه خلاص که. دا پیشنهاد ښځه کوي، نه نارینه. یا مثلا موږ بله مسله لرو، تفریق، قضایي تفریق. قضایي تفریق دا معنا لري چې یو عیب په نارینه کې وجود لري چې د ازدواج استمرار ښځه ته ضرر رسوي. مثلا شخص کې یو مرض ده چې هغه صعب العلاج دی، علاجېږي نه، دی کولی شي محکمې ته لاړ شي او د ازدواج انحلال وغواړي، که چېرې ثابته کړه دا عیب کېږي. یا مثلا میړه نفقه نه شي ورکولی، د عدم انفاق په نتیجې کې هم دا ښځه کولی شي محکمې ته مراجعه وکړي. بران تاسو هلته ګورئ چې طلاق په مطلق ډول یوازینی صلاحیت بې له دلیله دی. اسلامي حقوق او زموږ په قوانینو کې د میړه حق ده، اما دا تفریق، خلع، متارکه، قضایي متارکه، دا چې د انحلال ډولونه، د ازدواج د انحلال ډولونه دي، دا که د طلاق معادل استعمال کړو دا لوی اشتباه ده.
پوهاند ستانکزی، په حقوقي اصطلاحاتو کې د زړو کلماتو چې ځینو ته تاسو هم اشاره وکړه موجودیت، فکر نه کوئ چې ممکن د دې سبب شوی وي چې نوي ځوانان ترې خبر نه وي؟ نو دې ستونزې ته به څرنګه حل لاره پیدا کړو؟
د حل لاره اول خو ما مخکې عرض کړه، دولت وظیفه ده، مغ بیا هم د وزارت عدلیې وظیفه ده، او د قضایي ارګان ستره محکمې او نورو حقوقي مؤسساتو، حتی انجوګانو او غیر دولتي مؤسساتو چې حقوقي کارونه کوي، دوی باید حقوقي تبلیغات وکړي. په تخنیکي لحاظ خو حقوق دا وایي کله چې قانون خپور شو، بې خبري له قانون نه عذر نه پېژندل کېږي. مثلا یو څوک وایي زه نه پوهېدم چې غلا دومره لوی مجازات لري، استدلال دا ده چې دا د دولت د یو طبیعي په عنوان مکلف ده. کله چې قانون وضع کېږي باید ځان ته پوه شي. خیال موږ په ټولنو کې، یا حتی پرمختللو ټولنو کې، د اروپا کې هم د قانون د پوهاوي دپاره تبلیغات صورت نیسي، چې یوه بهترینه لاره یې رسنۍ دي. یعنی مثلا تاسو راډیو چې څلوي ساعته او خپرونې لري، او تقریبا ټول افغانستان کوري، او همدارنګه ډېر زیات مخاطبین لري، لشمېره زیات، دا کولی شي چې د ځانګړو پروګرامونو له لارې نه دغه اصطلاحات خلکو ته ور ورسي، یا هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي کولی شي دا اصطلاحات ور ورسي. د اصطلاحاتو تغییر اول ډیر ناممکن ده، دوم که شروع شي ډیر وخت ډیره ده، او هر اصطلاح شاته یو فلسفه او تاریخ وجود لري. د دې تغییر اول ساده نه دي اکثرا.
زه خپل د خپل تجربې په اساس که زه تاسو ته وایم، مثلا کله چې یو څه ترجمه کوو ژباړو یې له انګلیسي ژبې یا له نورو ژبو چې د خبر لپاره راخلو، خصوصا حقوقي موضوعات ډیر پیچلي وي، کله ناکله چې بیا په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو، په امریکا کې یو ډول وي، په اروپا کې بل ډول وي، په افغانستان کې بل ډول وي، او حتی ځینې ډیر واړه شیان فرضاً ځینې شیان چې عام افغانان پی پویږي خو رسنۍ هم خرابوي، په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته. مثلا ځینې مرکب الفاظ دي لکه منقول اموال، غیر منقول اموال، د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق د سډیر شانو سره زغپل مخامخ شوایم. لیکن دلته بیا سوال پدې کده ک یو څوک فرضاً لکه زچ پر سنې کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم، د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم، څنګه کولای شم چې دغه مغالطه لمن زولاړ سی او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه؟
د مال نظر دوالر لري. یو لار دا ده چې اکثرا تاسو ګورئ چې په نویو مؤسساتو کې په دنیا کې معمول ده، حتی په شرکتونو کې دوی معمولا حقوقي مشاورین ځان ساتي. د دغو حقوقي مشاورینو یوه وظیفه همدغه ده، مثلا چې که چیرې اجرایی یا مثلا رسنیز یا هر بل اداره وي، له کوم اصطلاح له کوم ترم سره مواجه کېږي یا د کوم متن د قانون سره مواجه کېږي چې د هغه په مفهوم نه پوهېږي یا مفهوم ورته مجهول وي، نو د حل لاره یې دا ده چې دا حقوقي مشاورې باید حل کړي. دا یوه لاره یې دا ده، سړی باید دغه قاموسونه ولري چې په هغې کې مثلا هغه د ګلسري شکل لري، په دې مانا چې هر اصطلاح په لنډ ډول تعریف شوی ده. کله چې تاسو متن وایي هغه تعریف ته باید مراجعه وکړي، یعنی دا په دې عادي ډکشنری کې نه ښیږي چې تحت لفظ یوه اصطلاح ترجمه شوې ده، او دا بیا لږ څه مشکله ده. د همدې لپاره ممکن مغالطه وشي، اما زما پیشنهاد دا ده په ټوله کې چې باید د حقوقي اصطلاحاتو په کارولو کې لازم احتیاط نه، ولو که یو عادي متني، ولو که یو حقوقي مرجع یا رسمي مرجع ته لیږل کېږي، ولو که یو رسنیز متن وي، باید ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي. یعنی په خپل سر ژباړه منفي تبعات لري.
له پوهان ستانکزي څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله خپرونه کې لنډه کیسه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیو مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو، د سیوري پونوم د شبانی پوپلزی کیسه د دوی په شخ.
نن یې ساعت ته پام نه و، علمي بحث او پوښتنو خوند ورکړ. په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود بحث کاوه. نو استاد یې ډېرې پوښتنې وکړې، پر ځینو موضوعاتو بحث وسو. یو وخت یې د ماښام اذان تر غوږو سو. د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې ناوخته سوه، اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته. چا څه ونه ویل، ټول غلي وه. استاد بیا وویل چې څه نه وایې نو پوښتنه نشته. یوې محاصلې ور غبرګه کړه، وبګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه، راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد خدای پاماني وکړه. د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي چې دا هم لاړه سي. له ټولګي راووته. د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژېړه پانه رژېده. هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و.
اسمان ته وکتل، سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو ستوری به هم کله وځلېده. دې خپلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شیبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شیبه په شیبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کرتچار تر سړکه ورساوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې ساعت ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې وروځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې. ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچمې لیدل کېدې. نارینه وو ورته عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې. تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمبر د موټر تر تنځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل، ته د ټول سیټ کرایه راکوې، پورته سه، که نه وي موټر ته مه پورته کېږه. نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شیبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل، سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. صورتونه او دعاګانې یې پر ځان چفکول. په چهره یې کمبر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه، داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړه. د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بیرته ګړندي کړه. د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې. نور یې د تلو وس نه و. ودرېده. داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوري یې ملتیا کوله.
لاغلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونۍ دا غنه رانغړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل دین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو بنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل تر واستمل یار میں کبل بل سند سپینو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پغے گراوڑو ہمیل مامے کھڑرام بیل دساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامیل نسیم پا خندار آوڑو زیڑ گلو نا دچامیل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفکو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد دو خود بلبل دسندس کینو شگونا میں جوڑ کے او محل رنا میں د سپوک میکڑا د زهرا پست غزل خندا تا د تنزرو خل زر کے گاڑے دے دستورو مست سترگ غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغلد زوانے اور ایک بل رو رو پہ مستی راغلد زوانے اور ایک بل